افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی او نیز پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په دریمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی د موسکو فارمات شپږمې غونډه کې د ګډون په هدف لومړی موسکو او بیا د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ته تللی و. روسیه او چین دواړو د لویدیځو هیوادونو خلاف په خپلو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان هم منلی دي. د طالبانو د حکومت فواید امی وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیت پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د خویدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د دوی په ټکو د لارې د بندوالي په مهال موټر په یوه فرعي لاره باندې تګ راتګ کوو. د کابل جلال آباد لویه لاره د تېرې سنبولي یا وږې میاشتې په وروستیو کې هم په مایپر سیمه کې د غره خویدو له کبله څو ورځې بنده وه چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا یا هم لتبن له لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې وه. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځنۍ توګه شاوخوا 800 ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دې او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالم زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې په نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د سوریې په دیر الزور ولایت کې د سوریایي ځواکونو پر مرکزونو د اسرایل تر پرونیو بریدونو وروسته د دو سوریایي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د سوریایي ځواکونو د دو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د دغه پیښې راپور نن شنبه سهار وختي د سوریې یوې دولتي رسنۍ د پوځي سرچینې په حواله خبر کړی دی. د اسرایل پوځ سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرایل کلنو رئیس د دوی په ټکو په سوریه کې د ایران پر اهدافو بریدونه کوي. په سوریه کې وروسته تر هغې د ایران نفوذ زیات شوی چې تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 2011 کال کې پیل شوې د بشار الاسد د حکومت کلک ملاتړ کړی دی. او د افغانستان د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه چې پیل د باران له امله ځنډیدلې وو پیل شوه. دغه ټاکل شوې وه دغه سیالي د کابل په وخت تر غرمې وروسته یوه بجه پیل شي خو اورښت ځنډولې وه. مخکې له دې افغانستان له جنوبي افریقا سره هم تمریناتي لوبې ته امادګي نیولې وه چې هغه هم د باران له امله وځنډېدله. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ټیم پچه ګټلې او اوس توپ وهنه کوي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال د کرکټ نړیوال جام لوبې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په هند کې پیل شي. لومړنۍ لوبه د نیوزیلند او د انګلند ترمنځ ده. افغانستان به د راتلونکي شنبه په ورځ له بنګلاديش سره د میدان ډګر ته راوځي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی داز ما حق دی تشرغ لست زمل علي بشری مو د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو د حکومت تل وړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې خپل ورستی وینا کې ویلي دي چې ګواکې د شوزو او د نارینه وو حقونه چې برابر دي د نړیوالو هڅوه. په داسې حال کې چې د شوزو د حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، آیا د ندیم غوندې طالب چارواکو څرګندونې د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانانو اذهان مخشوشوي، او آیا دا ډول خبرې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابرولی سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې لطیفه خورم وردک میلمنی دي. دوی به له موږ سره د تلیفون له لارې وصلیږي. اوس هم آغلې ممتاز یوسفزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. آغلې یوسفزی، تاسو ته مننه وایم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې چې ګواکې د ښځو هغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړل، دا د بهرنیانو یوه هڅه وه، آیا تاسو فکر کوئ چې ښاغلی ندیم سمه خبر کوي که فکر کوئ چې ښځو په خپله ډېرې هلې ځلې وکړې، هڅې یې وکړې، ځانونه یې ورسول، زده کړې یې وکړې او د کارونه یې وکړل، او هغه حقونه چې دوی شایي مخکې نه درلودل ترلاسه یې کړل، او دا کار شایي د ښځو په خپله خوښه و افغانانو ورسره همکاري وکړه، تاسو څه فکر کوئ؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي ټولو روغ جوړه ساتمند اوسي. په دغه مورد کې اوله قدم کې دغه مونږ چارواکي چې د مونږ طالبانو نه چې په لوړه چوکیګانو کې دوی وظیفه لري، دوی باید در خبره پیغامونه چې یا مثلا فرمانونه چې دوی صادر کوي، دوی باید د واضح او توجیه هغه ورکې واضح ورته وایي چې د دوی هدف په څه کې ده. دوی داسې د دې خبره داسې مکمله داسې ګونګه وه، داسې مکمله داسې وینا یې ونه کړه چې د دوی هدف څه کې وو چې د ښځو حق د نارینه حق زیاته ده په ښځو، او هیڅکله نارینه ښځه د نارینه سره ځان برابر ونه کړي، ځکه د دوی منځ کې ډېر فرق ده. په کوم برخه کې د دوی حق ډېر زیات ده؟ او اسلام کې د ښځو ته ډېر حقونه ورکړی ده. دونه چې اسلام کې ښځو ته حق ورکړی ده، نارینه ته دونه فکر کوم چې حق نه ده ورکړی. او دوی همیشه چې دغه څه فرمانونه چې دوی صادر کوي، موږ مجاهدونه چې په د لوړو چوکیانو کې چې دوی وظیفه لري، دوی حداقل باید خپله خبرې باید مکمله داسې واضح خلک ته بیان وکړي، ځکه چې د دوی په خبره خلک د ښځو نور هم موږ ډېره ښځې په دغه دوه کالو کې ډېره زیاته دوی خسته شوي دي، خفه شوي دي، او هر ورځ دوی خپل نوی فرمان نه خسته صادر کوي، دا نور هم دوی د رواني لحاظ نه دوی ضربه خوري. او دوی داسې وینا یې داسې واضح نه وه موږ لپاره چې دوی کومه بخش کې دوی ویله چې دا د دوی حق زیاته ده. تاسو خپله پوهیږئ چې په هر بخش کې دا د ښځو او د نارینه دواړه داسې مساویانه کار کوي. اته تقریبا 15% د ښځې په دغه دوه کال مخکې تر ننه پورې هم دوی تلاش لري چې خپل په دغه سرپرستی کې د خپل د عیاشیو باسه کې خپل د خاوند سره یا خپل پلار ورور سره برخه واخلي، او اوس هم پخوا هم داسې و، اوس هم داسې دوی په تلاش کې دي. نو متاسفانه چې د دې هدف په کومه موضوع کې وو زه نه پوهیږمه، داسې د دې خبره هم داسې واضح نه شو چې د دې هدف په څه کې و. نو ما په نظر دا ده چې دا ښځې چې په افغانستان کې همیشه د لرې منطقو کې لکه ولسوالي او ولایتونو کې ډېرې ښځې دي چې اوس هم خپل حق او حقوق باندې خبر نه ده. او بله خبره چې دا خبره دا وینا چې دوی داسې فرمان چې صادر کوي، نور هم ښځې نور هم ضعیف کېږي، نور هم ضعیفوي. او دونه چې اصلا موږ یو سنتی مملکت ده، مونږ داسې په خپل داسې دودونه او رواجونه باندې مونږ هغې نه مونږ همیشه پیروي کوو، او نور هم داس د اسلام نه ډېر کسان داسې خبر نه ده چې اسلام کې څومره حق ښځو ته ورکول شوی ده. اسلام کې ډېر حقونه ښځو ته ورکول شوی ده، په هر بخش کې ښځه ډېر حق د نارینه نه زیاته ده. یو به یو د دوی خبره شاید به صحیح چې دا کومه ښه د لکه د عاطفې لکه د ښځه ډېره عاطفه زیاته ده، سلې رحم ډېره زیاته ده، او نارینه ډېره په دغه کې د ښځو نه ډېره قوي ده، دغه سلې رحم کم تر ده او دونه سلې رحم نه لري او عاطفه هم کم ده. دغه برخه کې زه دې سره موافقه به چې دې کې صحیح ده، او نورو بخشونو کې ښځه او نارینه دواړه مچاوینه په هر چې کې سم لري. په دولتونو کې مونږ لار شو د کشاورزان ټول مکمله شاخه کار نه دخزی کوي، او په د هر بخش کې ښځه نارینه سره یو ځای بوخت دي، کومه فرق فکر نه کوم چې په دننه کې دغه به نه وي.
مننه آغلی یوسف زیزه، بیرته تاسو ته راځم. آغلی خورم، تاسو ته هم شرغلاست وایم، او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم د همدې موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم، لکه تاسو چې واورېدل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې په خپله وروستۍ وینا کې ویلي دي چې ګواکې د ښځو او د نارینه وو برابر حقونه د نړیوالو هڅې دي. لکه تاسو چې واورېدل آغلی یوسفزی په خپلو خبرو کې وویل چې د حقونو په برخه کې اسلام ښځو ته ډېر حقونه ورکړي دي، او دوی دا خبره وکړه چې د ښځو برابر حقونه د دین له لحاظه رامنځته سوي دي، دا نه چې نړیوال راغلل او بیا یې ښځو ته حقونه ورکړل. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې چې د طالبانو چارواکي کوي دا په څه معنا ده؟ آیا دوی د دین یا د اسلام په اړه باندې د خلکو اذهان مخشوشوي، بیل تعبیر ورته وړاندې کوي خلکو ته، که دوی په خپله فکر کوي چې په اسلام کې ښځو ته برابر حقونه نه دي ورکول سوي؟
سلامونه اونی که هیل وړاندې کوم تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، درنې مېلمنې ته، د ازادي راډیو قدر من اوریدون کو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم ملالۍ جانې. د دې پوښتنې ډېر لوی بحث دی ملالۍ جانې، دا په څو کلمو کې نه خلاصه کیږي او نه یې موږ کولی شو. دا چې دوی وایي د ښځو حقونه لکه نړیوالو دا منځته راوړي دي، نه، الله پاک ښځې نارینه ته یعنې برابر حق ورکړی دی، نو دوی په دې حق سترګې پټوي. نو ځکه چې یعنی په قرآن کریم کې راغلي چې د تعلیم زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده، خو دوی دا حق ورته نه ورکوي، دوی په دې حق سترګې پټې کړې دي. نو د دې نه معلومیږي چې د ښځینه په هر حق دوی سترګې پټې کړې دي او په حق کې ظلم کوي. لکه څنګه چې زموږ درنې مېلمنې وفرمایل چې ښځو نارینه برابر حقونه دي، همداسې برابر حقونه دي. د خاصتن د افغانستان درنې مېرمنې چې اوږه په اوږه د خپلو ورونو سره، د خپلو خاوندانو سره، د خپل پلار سره نو دوی کارونه کړي دي، د هېڅ نه پس نه دي پاتې شوي دا ښځې. خو دوی نه پوهېږم چې څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري او حق یې ورنه اخلي. دوی چې وایي نو دا د نړیوالو خبره خو نه ده، نو دا یې خپل حق دی چې الله ورته ورکړی دی. ښځه هم الله پاک آزاده پیدا کړې ده، دوی نشي کولی دا آزادي ترې واخلي. نو زه نه پوهېږم چې په دې کې د دوی څه مقصد دی، ځکه الله پاک ښځې ته پوره حق ورکړی دی چې هغه هم ژوند وکړي. دوی دا د ژوند حق یعنی په کومه معنا ترې اخلي، په کوم حق یې ترې اخلي؟ ښځې آزاده پیدا کړي دي، د تعلیم حق یې ورته ورکړی دی، د کار حق یې ورته ورکړی دی. د دوی یوازې مشکل په حجاب کې دی، او وایي چې د ښځې حجاب نو د افغانستان مراعات کړی دی، هغه څه قانوني او شرعي نزاکتونه چې دي هغه یې مراعات کړي دي. داسې نه دي چې دا د اوس خبره ده، او دا خبره دوی اوس کوي. حجاب او هغه څه چې نزاکتونه دي هغه په قرآن کې راغلي دي، نو د افغانستان مېرمنې ورباندې پوهېږي. هغه چې نه پوهېږي هغه د دې لامل دی چې هغه د درسونو نه، د زده کړې نه وروسته پاتې دي، ځکه هغه په هېڅ هم نه پوهېږي، ځکه چې هغه تعلیم نه لري، هغه په خپل حق هم نه پوهېږي، د نورو په حق هم نه پوهېږي. نو لکه زموږ درنې مېرمنې ملمنه چې و فرمایل لکه په ولسوالۍ کې هغه خځې چې دي په خپل حق نه دي خبره، هغه به په دې څه پوهېږي چې زما څه حق دی، الله پاک ماته کوم حق راکړی دی، آیا چې زه د ژوند څومره حق لرم او څومره په خپل خاوند باندې څومره حق لرم، په خپل پلار، په خپل ورور، نو هغه په دې نه دي خبره. دوی اوس بیا هغه زمینه مساعده که هغه کومې مېرمنې چې د خپل حق نه خبرې دي او په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، د خپل حق نه اوس غواړي چې دفاع وکړي، هغه په زندانونو کې پرتې دي، دوی بیا هغه زمینه مساعدوي چې دا ټولې بیا د تعلیم او د علم نه لرې پرېږدي، چې بیا لکه څومره کالونه مخکې، یعنی د وخت شاته بوزي. نو اوس هم هغه زمینه مساعدوي چې د دې نه هغه ښځې نجونې چې د زده کړې نه لکه پاتې شوي دي څومره مشکلاتو سره مخ دي او څومره په مشکلاتو کې ژوند کوي، او دوی اوس وایي چې دا اوس نړیوالو دوی ته دا حق ورکړی، د ازادۍ حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د علم حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د کار حق نړیوالو ورته ورکړی دی، ژوند نړیوالو ورته ورکړی دی، که دا هر څه الله ورته ورکړی دی، تاسو په کوم حق د دې نه د ژوند کولو، د ازادۍ، د تعلیم حق اخلي؟ نو حتما دوی سره به کوم دلیل وي، خو موږ ته وړاندې کړي چې موږ هم ورباندې پوه شو، البته د قرآن او د اسلام په رڼا کې.
آغلی یوسف زی ستاس خبابله پشتنه وکم، لکه تاس چې واره دل چې آغلی خورم ویل چې اسلام شدو تحقونه ورکړی دی او تاس هم لهمدی خبر سره موافق یاست، پشتنه دل تا داده چې د لوړو زده کړو وزیر نیدا محمد ندیم چې دا ډول سرګندونی کوي چې زه غواړم خپل اوریدونکو ته د ژغ هم ورواورم چې د اصلا واقعا څه ویلی دی، بیا به د خبرو په تړاو باندې زه ستاس څخه پشتنه وکم. زه غواړم اوریدونکو چې اول د ندا محمد ندیم خبرې واورو او بیرته به خبرو ته راستانه سو.
یک از خواهشات دی اونامی بود که باید در ایجابی هیجابی باشه، در بین مرد و زن فرق نباشه، زنم باید بیرون باشه، نردم بیرون باشه، نرم بیرون باشه، زنم باید در دفتر باشه، نرم در دفتر باشه، زنم باید به پارک بروه، نرم بروه، زنم باید در جلسه باشه، نرم باشه، همان چیزی که حقوقی مرد بود همین باید به زنم داده شود.
اوریدونکو تاس د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څرګندونی واورېدې چې په بغلان ولایت کې په خپله وروستۍ وینا کې کړې وې. د په دغو خبرو کې وویل چې د نړیوالو هڅه دا وه چې په افغانستان کې بې حجابي رامنځته کړي. ده وویل چې دوی غوښتل چې ښځې هم په دفتر کې، په هغو دفترونو کې چې نارینه وي پکې شي. ده دا هم وویل چې نړیوالو غوښتل چې ښځې پارکونو ته ولاړې سي لکه نارینه چې ځي، او د ویل چې ښځې هم همغسې ژوند ولري لکه نارینه چې لري. په ټوله کې هدف دغه دی چې یعنی دا حقونه چې ښځو ترلاسه کړي وه دوی کولای سوه چې دفترونو ته ولاړې سي کار وکړي، دوی کولای سوه چې په ازاده توګه پرته له کومې بیرې پارک ته ولاړې سي یا کوم بل ځای ټولنیز ژوند ولري، د باندې وکولای سي چې ووزي د کوره څخه. د ده په وینا دا اصلا د نړیوالو غوښتنه وه، نه هغه غوښتنه چې افغانانو درلوده، او نه هغه هڅې او هلې ځلې چې ښځو په خپل شل کلن سفر کې کړې وې او دوی دغه حقونه چې د زده کړو حق و، د کار حق و، او د ټولنیز ژوند حق و ترلاسه کړې وه. د ده په وینا ګواکې دا حقونه ښځو په خپله نه و ترلاسه کړي او د افغانانو غوښتنه نه وه، بلکې د نړیوالو وه. پوښتنه دلته دا ده چې آیا د ښځو او نارینهوو حقونه واقعیا برابر دي که نه؟ د نړیوالو قوانینو د مخې د ښځو او نارینهوو ټول حقونه برابر دي، د جنسیت پر بنیاد باندې هیڅوک نسي کولای چې د یو انسان سره تبعیض وکړي. او زموږ میلمنو دا استدلال هم وکړ په خپلو خبرو کې چې د اسلام دین هم نارینه او ښځو ته حقونه ورکړي دي او یو برابر حقونه یې ورکړي دي، که څه هم د بدني وړتیاو په برخه کې کېدای شي چې توپیر وي، نارینه ښایي د بدني وړتیاوې زیاتې ولري، ښځې ښایي ذهني وړتیاوې زیاتې ولري، خو په ټوله کې د جسمي او بدني مقایسه نه ده، بلکې د حقونو خبره ده چې د انسانانو حقونه آیا یو برابر دي که نه. او که اسلام و شذو ته حقونه ور کړی وي د طالبانو د حکومت چارواکي چې دا ادعا کوي چې دوی د اسلام د دین د خپرولو لپاره هلی ځلی کوي او د اسلام د دین په چوکاټ کې به ټول افغانانو ته د حقونو موقع برابروي، دوی ته به حقونه ورکوي. بیا ولې دا ډول څرګندونی کوي چې د خلکو په ذهن کې د دین یا د اسلام په اړه باندې دا ډول پوښتنې راپورته سي چې هغه شایي د دوی لپاره د حل جواب نه وي؟ پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او دا چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو باندې څه ډول منفي اغیز کولای سي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي، او په همدې حال کې اوریدونکو تاسې پوهیږئ چې ګڼ شمېر ښځې چې د ښځو د حقونو فعالانې دي، د ښځو د زده کړو لپاره دوی اواز پورته کړی دي، د ښځو د ټولنیز ژوند د حق لپاره یې اواز پورته کړی دي. هغوی د طالبانو په زندان کې ورځې شپې تېروي. په داسې حال کې چې ښځې ژغ نه سپورته کولای او که دوی د خپل حق غوښتنه وکړي د طالبانو په زندان کې بلویږي. او بلې خواته طالبان په خپله د اسلام د دین په اړه باندې دا ډول څرګندونې کوي او خلک دغه یعنی هیڅوک په دې وینا چې ده کوله دغه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نینتا محمد ندیم هیڅ چا دغه پوښتنه ځینې ونه کړه چې اسلام خو ښځو ته برابر حقونه ورکړي دي، آیا دی ناسم معلومات نه خپروي؟ دا خبره چا ونه کړه، خو موږ به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو چارواکي ولې د اسلام په اړه باندې دا ډول څرګندونې کوي چې د خلکو اذهان مخشوش سي؟ مخکې تاسو ما اشاره
وکړه چې دغه چارواکي چې د دوی په لوړه کرسیګانو کې دوی کار کوي، دوی د اول نه تر ننه ټوله زه نه ښیم، ځینې سرپرستان دي، وزیر صاحبان چې دي، د اول نه تر ننه پورې تقریبا د دوه کال نه تیر شو چې دا دوی همیشه د دوی اجنډا په هر فرمان هم د دوی ښځو په هکله دي او د دوی اجنډا هم د ښځې دي. نو دوی غواړي چې څه رقم د ښځې خفه کړي او ډېر ښه د دونه کلو چې د افغانستان کې همیشه د نظام تغییر تبدیل کېږي، همیشه د ښځې مکمله متضرره ده. اوس بیا هم دغسې دا مسله پېښه شوې ده چې دغه تاسو وینئ چې په دوه کلو کې د ښځې ټول متضرر شوي دي، د نجونې مکتب بند دي، پانتون باندې د دې کارو نه واخیستل شو، او تاسو خبر استئ چې ډیره په کورنه کې دوی نه اینه نه دي، بس سرپرست څوک نه لري، او دغه خزې دي چې دوی لپاره اشاوې باتیں برابروله، او متاسفانه نن دوی نه کار نه ورنه اخیستل شوی دي، او ټول په کورنه کې دی خپل د نفقه په خاطر دسه پریشان دي، او دوی لپاره کوم ځای آیت نه لري چې دوی ته یا کوم کومکونه دوی ته ورسیږي. دغه سید دغه جامع جانی هم اعلان نه کوي چې موږ کومک مرسته افغانستان ته مرسولی، ډېر کسان تر اوسه د کومک نه هم دوی پاتې شوي دي، دوی ته تر اوسه کومکونه نه دي رسېدلی، او ډېر ښځې دي چې همدغه اوس خپل پلرونه د په جنګونو کې د لاسته ورکوي، خپل ورور خپل خاوند دی، د اته سرپرست دي، کور کې څوک نشته، اولادونه یې وړه دي، او جنکې کسان دي چې هلکان یې څنګه دي په کور کې، دا ټول جنکیان دي، او جنکیان هم به تحصیل نه پاتې دي، دوی ته هم کار نه نشته. نو عقد د اسلام کې د ښځو لپاره د نارینه نه حق ډیر زیات ورکول شوی ده، ډیر نو در د دوی حقونه باید غصب نه شي، دوی ته باید حق ورته ورکړي، ځکه چې د تعلیم موږ چې څنګه چې په قرآن کې دوی وایي چې د ښځو او د نارینه تعلیم فرض دی، ګوره چې داسې خبره چې داسې ویل کېږي چې د ښځو او د نارینه تحصیل فرض دی، دغه مغان لري چې د دوی حقونه هم مساوي ده، او متاسفانه هم اوس د دوی حق چې تعلیم هم د دوی نه اخیستل شوی ده، هغه چې په اسلام کې د ښځو لپاره چې ورکول شوی ده هغه حقونه دوی ته ورسوي، هغه حقونه ورکړي، هغې نه زیاته خو دا ښځې نور حقونه خو نه غواړي. او بله خبره چې دغه موضوعات چې دوی بیانوي هغه فرمان ورکوي، باید دوی خپل د وینا او د خبرو مسئولیت باید ولري، ځکه چې دا خبرې داسې دوی فرمان ورکوي چې دا خبره رنگ رنگ د دې خبر نه جوړیږي او داس خلک داس دا رنگ رنگ خبر دا خلک داس تعبیر کوي چې دا ایس دا معنا نه لري او اوس په کوردی نه کور نه کې اوس هم نه نه حاکم دي دا خبره چې دوی په فرمان صادري دا دین نه نور وای چې مونږه صلاح د خزو نه زیاتره ده ځکه چې دوی خو همدونه پوه شي چې دوی دی او مور نه پیدا شوی ده په کور خپل کور کې هغه لري میند لري خور لري ورندارګان لري دا قر دوی د چا په غېږ کې دوی لوی شوی دي خو دا ښځه وه دا همیشه په هره بخش کې هره خبره کې د دوی ښځه هغه ده اجنډا ده ما په نظر دا خبرې چې دا موږ په درسو کلو کې په دې افغانستان کې دونه جنګونه تیره شو دونه مشکلاتونه ستونزې وو دا افغانستان خلک ده بخصوص ده ښځو دومره خسته دي دومره خفه دي چې په هر لحاظ کې او ډېره اوس هم په دره دوه کلو کې نوره خبره چې هره فرمان چې صادرېږي او دوی نور هم خفه کوي دوی باید داسې یو فرمان صادر کړي داسې خبرې باید وکړي چې حداقل ښځه خوشحاله وکړي تاسو خبره مخکې مچ یاده وکړه چې دره پارکونه باید دوی لار نه شي او دوی باید کار ونه کړي دوی ښوونځي ته باید لار نه شي دا حق خدای تعالی هر انسان ته حق ورکوي چې باید آزاد باید وي داسې خو نه دی آزاد په چوکات اسلامي او موږ خو داسې نه وایو چې هر افغانان د زاده مسلمان د مسلمانان نه پیدا شوی دي او دوی خپل غواړي چې د اسلامي اصول باید دوی رعایت وکړي او دوی رعایت کوي تاسو د نور اسلامي مملکتونو وګورئ افغانستان د ټولو مملکتونو د عامه موږ ایجاب لواله ده هم موږ قانون قوانین هر څه د نور مملکتونو لواله ده او زه نه پیګم چې د دې مقصد څه کده چې دوی همیشه د ایجاب مطرح کوي او د خزو مسله چې د دې هغه دی د بدو کله کې د دې ایجاب مکزور نشو د دې په دوه کله کې د دې نصاب برابر نشو د عمر د شهر ورسېږي او د خزو اوسه په قفسونه کې دي مننه دا حق ورته ورکړی دا باید موږ انسانان مسلمان باید در عقد دوی نه وای غصب نکو او د خزه نور اضافه حق هم دوی نه غواړي په هر صفه قران کې خزه ته حق ورکړل شوی ده په هر صفه کې او متاسفانه نن سبا دا ټول خزه د خپل د حقونو محروم دي او د اته اوس دوی نه دا څه چې دا فرمان صادر دی د دې د نارینه حاکمیت نور هم د خزه باندې زیاتوي کاسه پیګه چې په دولتونه کې ولسوالګان کې څومره خزه خوشنط لانه ده دا خبره چې دوی واوري نور هم د خوشنط د خزه باندې نور هم زیاتېږي موږ باید دا خبره باید دې خبرو وغه په جلوګوري او کومه باید داس باید نه کو چې دا همیشه خزه باید موږ سرکوب کو ځکه چې آرام یو انسان ده نه خزه من انسان ده او نه نه هم انسان ده
مننه ډیره اغلی یوسف زید بیرته تاسو ته راځم اغلی خورم تاسو څخه د اغلی یوسف زید خبرو په تعقیب باندې پښتنه کوم دی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد ډیر دی او افغانان ډیر اسلام ته ژمن خلک دي پر همدې موضوع باندې به زه ستاسو څخه یوه پوښتنه وکړمه اغلی وردک زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده زما همکار ښاغلی طاهر روشان بیرته دې ته زنګ وروهي چې دا د سټوډیو سره وصل سي اورېدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو څخه اورې د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا د چارواکو دا ډول څرګندونې چې د شوزو په اړه باندې کوي د شوزو پر ضد تاوتریخوالي ته زمینه برابروي که څنګه او همداراز دا چې د دین په اړه باندې ناسم معلومات خپل خلکو ته خپروي که څنګه پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو موږ هڅه کوو چې اغلی ورداک بیرته زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو اغلی خورم بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره وصل سواست شرغلاس درته وایم زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د اغلی یوسف زی خبرې واورېدلې دوی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد زیات دی او افغانان تر نورو ډیر ښه تکړه او کلک مسلمانان دي خو د ښاغلي ندیم په خبرو کې زه غواړم چې د خبره نقل قول کړم دلته د ویل چې د خارجانو یو غشتنه دا و چې به حجاب دي وي او د شذو او نارینه وو حقونه دي برابر وي که سړی به هر وی په جلسه او کار کې شزه هم باید حالتوي د دا خبره کړې ده. په دې یو جمله کې څو پښتني راپورته کیږي. یوه دا چې دی وایي چې د خارجانو غوښتنه دا وه چې بې حجابي دي وي او ښځې او نارینه دې برابر حقونه ولري. په دغه لومړۍ جمله کې چې ده ویلی دی چې بې حجابي دي وي، آیا ستاسو په نظر د ښار د ښځو پر وړاندې د خلکو په ذهن کې یو داسې تصور نه ورکول کیږي د دې خبرې سره چې د نورو کوم کسان چې ښارونو ته نه دي تللي یا رښتیا هم په دفترونو کې د ښځو وضعیت نه دی لیدلی چې دوی ټولو حجاب کاوه پخوا هم، او ښځو په خپل هغه افغاني ارزښتونه چې یوه هغه یې ساتل دا هر څه یې نه دي لیدلي؟ نو د دوی په فکر کې ستاسو په نظر آیا داسې یو تصور ورکول کیږي د ندیم د خبرو سره چې دوی فکر وکړي چې واقعا ښایي په کابل یا په نورو ښارونو کې به ښځې چې په دفترونو کې کار کاوه ښایي رښتیا هم بې حجابه وي، شاید رښتیا هم یو بد اخلاقي فضا رامنځته سوې وه؟ آیا فکر کوئ چې دا ډول تصور ورکول کیږي و خلکو ته؟
مننه ملالې جانې، ژوندی اوسې. دوی خپله دغه زمینه مساعدوي چې د خلکو اذهان خراب کی، او دا خبره په ذهن کې ورځای کی چې ګواکې بې حجابي وه او یعنی ښځه آزاده نشي ګرځېدلی، د وظیفې حق نه لري، د تحصیل حق نه لري، او که د دومره وخت هم د وظیفه کړی یا تحصیل کړی دی، یعنی بهرنیو غوښتې دي چې دوی بې حجابي رامنځته کړي یا د اسلامي فضا چې دلته ده، یعنی یو اسلامي هیواد دی، د دین استفاده وکړي او دلته فساد ایجاد شي، بې حجابي وي، دوی د خلکو ذهن خرابوي. ملالۍ جانې، دلته زه وایم چې په هیڅ وخت کې، یعنی اوس مخکې هم ستونزې وې ملالۍ جانې، ځکه موږ هم دلته یو شنیدن کوي بواد مانند دیدن، نو اوس تر هغو زیاتې دلته ستونزې شته دي. نو چې د برنامې نه د موضوع نه لرې ولاړ نه شو، تاسو به هم خبر وای چې میرمن نیکبخته 15 کاله چې زندانی شوې ده، نو باور وکړئ چې دوی لکه وایي چې دلته اسلام دی او موږ په اسلامي طریقه دوی ته حق ورکوو او دوی باید حجاب مراعات کړي، خو همداسې نورې خبرې. خو دا اسلام د مهربانۍ دین دی، د درک او فهم دین دی، د خپلوالۍ دین دی، هغه خو د ظلم دین نه دی. نو ولې تاسو دا د نړیوالو په ذهن کې د زموږ اسلام دومره خراب معرفي کوئ؟ لکه د میرمن نیکبخته خو ټول نړۍ هغه موضوع باندې خبر شول، هغه یې ولوستله، هغوی تحقیق او بررسي هر څه پرې وکړل. نو آیا هغوی به دا تصور کوي چې اسلام یعنی دا، اسلام یعنی 15 کاله یوه مظلومه په هغه سې ځای کې زندانی کول؟ خو چې د موضوع نه لرې ولاړ نه شو، یعنی د افغانستان هره میرمنه او هره جنۍ هغه سې زندانی ده په مختلفو طریقو، هغه هسې وه طریقه یې هغه سې وه، خو نور نجونې او ښځې هم داسې زندانی دي. او دا له یعنی د امارات اسلامي د حکومت د طرف نه چې یوه ښځه نشي کولی حتی د کور نه راوځي، د محرم خبره یې بیله او د بې حجابۍ خبره یې بیله. لکه زموږ درنې میلمنې چې وویل، یعنی افغانستان یو نمونه ده د حجاب، د حجاب نمونه ده. مخکې هم مې حجاب مراد کړی دی، اوس یې هم حجاب مراد کړی دی. نو یعنی هیڅ د افغان ښځې او جنۍ حق ورته نه دی ورکول شوی. خو زه نه پوهېږم چې دا ولې، دوی آیا کوم دلیل لري او که نه، د هغو نه پوښتنه وکړله او که نه چې دا څنګه اسلام و چې تا 15 کاله دا مظلومه په داسې یو ځای کې زندانی کړله، په کوم جرم او ولې؟ طالبانو په خپلو سترګو هغه ولیدل، هغه قضیه ولیده، او د دې پوښتنه نه کوي چې دا په دې طریقه خپلو ورونو زندانی کړی وه، او موږ د ټول خپلې خویندې او میندې په داسې طریقه چې د علم او دانش نه هم لرې ساتلي دي، هغه ازادي م ورته نه ده ورکړې، په داسې طریقه هم زندانی کړي دي. یوازې طریقه فرق کوي، زندان یو زندان دی، د هغو هغسې زندان و او زموږ داسې زندان دی چې موږ د هر څه نه محرومې یو. حتی پارکو ته تلل، یعنی یوه ښځه یوه جنۍ هیڅ حق نه لري چې د کور نه د باندې ووځي، هغه د خپل فامیل سره، یعنی دا حق نه لري چې هغه تفریح ته ولاړه شي، هم لږ آزاده وګرځي. یعنی فکر وکړه چې دا یو زندان نه دی، خو طریقه یې بدله ده. نو کوم حق دوی د ښځو نجونو ته ورکړی دی؟ او دا په قران او په حديث کې راغلي دي چې یو وخت د تفریح حق نه لري، یو جنې د تفریح حق نه لري. نو دوی داسې خلکو ذهن خرابوي. نو دوی دا ولا لکه د کابل خلک چې یې خپل ایزر شاهد چې دوی داسې فکر کوي، اوس ورته حیران دي چې دوی کله دلته کابل ته راغلل. د کابل نجونې یو ښځې ولیدې، دوی ته داسې معرفي شوي وو چې ګواکې دا نو لکه کوم یعنی غربي ملک چې وي، دلته نه حیا شته، نه حجاب شته، او نه هغه اخلاقی اصول شته، نه اجتماعي برخورد شته. په دې هیڅ د خلک نه پوهېږي، یوازې ازادي ده، بې حجابي ده او فساد دی. خو دوی دلته راغلل په خپلو سترګو د نجونې د ښځې ولیدې، د کار هغه ساحې ولیدې چې دوی چېرته کار کوي، څنګه کار کوي، په کومو سلوکو، په کومه طریقه کار کوي، حجاب یې څنګه دی، دوی اخلاق څنګه دي، دوی رفتار څنګه دی، دوی ټول په خپلو سترګو ولیدل. نو اوس هم دوی ته دا ثابته نه شوه چې نړیوال نه، یعنی دوی خپله دا لري چې کار وکړي په دې حجاب کې. هغه وخت خو دوی نه وو د ښځو نجونو څنګه حجاب مراد کړی وو. یعنی استثناء که کومه یوه وي، هغه یعنی چې هغه به د دین نه خبره نه وه، هغه به هم د دوی د وجه نه چې هغو به یعنی تعلیم نه لرو، هغه به د پخوا وخت وه چې دوی هغه وخت هم د تور تام راوستلی وو، هغه به د قرآن نه خبره نه وه، هغه به د حجاب په معنا نه پوهېده. یعنی استثناء کومه ښځه او جنۍ کوه چې هغو هم یعنی که هسې حجاب نه وي مراد کړی، نور د سلو فیصدونه نه نوي فیصد انجونې ښځې با حجابه وي، با حجابه دي، او د هر څه ته درناوی کوي. اول د خپل ځان ته درناوی کوي، حجاب د یوې جنۍ د یوې ښځې خپل ځان ته درناوی، د خپلې کورنۍ ته، خپل دین ته، خپل اسلام ته، خپل هیواد ته، چې د دوی نه یعنی هیڅوک سترګې نه شي پټولی. زه نه پوهېږم چې په دې سربېره دوی دا حق ورته ولې نه ورکوي. دوی تر اوسه هم څنګه دوی تحقیروي، څنګه د دې جامع نه حذف کوي، او څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري. او که دوی دا فکر کړی وي چې موږ کولای شو د حکومتداري وکړو، او دا ښځې نجونې چې تحصیل ونه لري او په اجتماع کې نه وي، نو داسې فکر وکړه چې لکه وي چې کله غواړي یو هېواد د منځه یوسئ، نو د هغو ښځې زندانی کې پر ښځو باندې مطلق تسلط ولري، لکه دوی چې وایي. یعنی دا دوی په خپل واک کې نه دي. حتما ستونه پنج شته چې دوی ته وایي چې تاسو ښځې د زده کړې نه، نجونې د زده کړې نه منع کوي، او اجتماع کې مه پرېږدئ، کاري زمینه ورته مه مساعدوئ. یعنی غواړي چې داسې تر تسلط لاندې ونیسي. یعنی ښځه پوره حق لري چې کار وکړي، او پوره حق لري چې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي او کولای شي. یعنی نیم مسؤلیت د ښځې دی چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هغه یو ځای ته ورسوي. ولې موږ دومره شاته پاتې یو؟ ځکه دلیل یې همدا دی چې موږ پوره سواد نه لرو، پوره تعلیم نه لرو، او دوی اوس هم د تعلیم او د زده کړې مخه نیسي. د دې ټولو بدبختیو سبب او دلیل یې چی دی؟ زموږ بېسوادي، زموږ د علم نشتون. که چیرې موږ سم علم درلودلی، که چیرې موږ خپل ځان پېژندلی وای، زموږ خپل حق، زموږ د اجتماع حق، او زموږ د هیواد حق پر موږ باندې، آیا موږ به خپل هیواد ته خیانت کړی وای؟ آیا موږ به خپل هیواد داسې درپدار کړی وای؟ خو د دې لامل څه دی چې موږ په دې حقونو نه پوهېږي او موږ سره پوره علم نشته.
مننه آغلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. یو اوریدونکو موږ ته زنګ وهلی دی. اول به د خبرې راواخلو، بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام ملالی بشیر خور، جوړ په خیر.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم غواړئ چې وی وایست ویلای سي، او که نه غواړئ خپل خبره وکړئ، مهرباني.
ښه، راځم خور موضوع ته. کنه تعلیم چې دی پر نر او ښځه باندې فرض دی، دا باید موږ تاسو په هر حقوقي اجازه ورکو. زوای مخور ک چیرې سره وای شزا هغه څوک چې په ولا څنګه څنګه په بل څه هان څنګه کنه، دا د همدغه شزو برکت چې پر انسان نن مش په دنیا کې یو. زوای م چې شزا ګور نن ډاکټر ده، شزا نن جورنالیست ده، شزا نن هر څه ده، موږ تاسو په حجاب کې اجازه ورکو. او زکه لیل الهام چې ټول عمر و زکه دا ټول دی په حجاب کې وکنه. ما وځه زمانه لیکو.
بله، و موږ تاسو ژغ او مهرباني.
زما مخور چې اجازه به تعلیم تک په هر کمی به دوار کول شي. زکه زی فردی مفکرات و سم مشکل داره وای سوی چې باید مشتاسی اجازه ورنکو خو زین داره بیره دی خبری جی خو مشتاس بیتی اجازه ورکو
دیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وو هسته سي نظر مو واخست اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه داز ما حق دی روانه ده اغلی یوسف زیل که تاسو چې اوریدل زموږ اوریدونکو هم دا خبره وکړه چې شدي باید زده کړو حق ولري لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه زما پښتنه دغه ده چې هغه شدي چې په د طالبانو په زندان کې باندې دي د هغو په اړه باندې څه فکر کوي چې اول باید هغه ستونزو ته طالبان مخوا نه ډوي اول باید هغه ستونزې حل نکړي او دا چې شدي پرته له کومه جرمه یا کوم داسې جرم چې ور باندې ثابت سوی نه دی محاکمه سوی نه دی دوی باندې هیڅ تور نه دی پورې سوی تر اوسه پورې او دوی بیا هم په بند کې دي او هغه نارینه چې د طالبانو په بند کې دي چې د ښځو د حقونو د نجونو د حقونو فعالان دي هغوی په بند کې بندیان دي تر اوسه پورې او تر اوسه پورې دوی محاکمه سوی نه دي اوس د دوی جرم نه دی ثابت سوی او بیا هم دوی په زندان شپیا ورځی تیروي ستاسو په نظر آیا دغه یو ډیر عاجله موضوع نه ده چې طالبان باید اول دې خبرې ته مخ واړوي
مالې جان اما په نظر دوی چې زندانی شوی دي فقط دوی هدف دغه و چې خپل حق غوښتنه کوي او چې دوی باید موږ حق باید ورکی بعد دغه مسله باندې زندانی شوی ده او بل مسله چې دوی تاسو په خبره چې دوی کوم نور جرمونه نه وکړي چې کوم نه مثلا قاتل کړی یا مثلا غلا کړی یا بل شی فقط خپل وینا او اواز پورته کوي چې موږ ته حق راکړي په دغه مسایلو باندې باید اول خو باید حکومت یو ازادي بیان باید هر شهروند چې ژوند کوي هغه باید خپل پیام حکومت باید ورسوي هغه مشکلاتونه ستونزې چې خلک مشهروند چونه رسوي حکومت سره کوم دا خبره متوجه کیږي دغه جدي خپل اواز پورته کوي د دې لپاره چې حکومت مرب خبره کی د دې لپاره د دې زندانی کول خام اراده دی باید د دې مشکل ستونزې باید تر سره باید د چنای نه ده او د خزنه ده دا مشکل باید حل فصل شي او بل همیشه داسې مونږ داسې نه وای چې مجاهد ورونه یا د امارات اسلامي خ رم لري خ مثبت پاینټون هم لري چې مونږ نن سبا وینو چې دوی کارونه او په اداراتو کې په دغه ساختماني کارونو کې په دغه شاروالي کې او نه وینو دغه د نړۍ له لحاظ د حمیت له لحاظ نه دا وینو چې مدیر ډېر ښه کار نه کوي داسې منفي پاینټونه دونه زیات نه ده چې مونږ وایو چې دوی مثبت پاینټونه هم لري منفي پاینټونه هم ده منفی پاینټونه فقط همدغه ده چې د اول نه تر ننه پورې مخکې شي پاسته ماورش د دوی اجنډا فقط د ښځو ده چې همیشه د ښځو باندې دوی لکه د خپل داسې جهاد ښځو باندې اعلان کوي ده چې هر خبره فقط ښځو دوی نیسي چې ښځه د مکتب نه باید پاتې شي ښځه باید کار ونه کړي ښځه باید پارکونو ته باید لاړ نه شي ښځه باید هغه ناینه سره باید کار نه کړي دا د اوس امونګه حضرت بی بی خدیجه اولنه خزه چې په تجارت کې دا کار کوله او دا از خو د خزه دای نه سره یو ځای بوختو په حجاب کې او مونږ هم دا کوي چې ډیره مونږ ستدي دي چې په حجاب کې ضرورت په وخت کې کوي چې خپل نه نه سره باید دای کار وکړي تاسو فکر وکړئ چې په دې دوه کالو کې پانتونه مکمل باندې شوانځي باندې ا دقل مونږه ستاسو ثابیا سم د کټه شو او نورم پسې کټه کیږي او یو وخت مونږه به داسې وخت پتیره کوچې ایجاب راهای شي نصاب جوړ شي دا وخت 15 کاله لاس طلب تیر شي یو ورځ مونږه په شفاخانو کې شاید یو ډاکټر یو نرس یو قابله باید شاید اون لرو او یو خزه چې زایمان کوم یو نه نه کوي چې هغه زایمانو کې اړتیا خو ضرورت د خزه ضرورت دی نو دا امارات اسلامي وختنه ما خواهش داده چې دوی همیشه هر خبره چې کوي خپل خبره دسه واضح بیان کړي چې د دوی هدف څه شي ده ځکه چې هر ورځ هر ورځ چې مونږ دا خبره چې د امارات نه دي چارواکي نه چې مونږ هاوو مونږ نور بخي مایسه کیږو ځکه چې وخت مو علم تحصیل مو کړی ده جهاد مو کړی ده دغه جهاد دغه دی چې یو خ دغه لکه مجاهدین جهاد کوله خځه اوته ډوډۍ بخوله او دوی ته دوی آتا سلاګان دوی اخیستې دي دوی سره په جهاد کې دوی یو ځای ورسره بوخت او نن سبا دوی حق واخیستل شو وای فقط د جهاد یوازې نارینه کوي ده نه د جهاد هم نارینه کوي ده هم خزنه کوي ده
مننه آغلی یوسف زی آغلی خورم ستاس څخه به د متریزو شوځو د حقونو په اړه باندې پښتنه وکم آیا دغه د یو چا حق دی ستاس په نظر چې که هغه باندې یو تور پورسی حکومت باید یو محکمه دایره کړي او دغه جرمونه چې دوی ور باندې تورن وي هغه ور باندې ثابت کړي او بیا یې باندې تواچوي نه دا چې تر یو مودې پورې په بند کې ساتلی وي او بیا یا راخوشي سي او یا هم نه د مثال په توګه متیولا ویسا چې د نجونو د حقونو فعال وو هغه تر اوسه د طالبانو په بند کې دی او یو شمیر نوري فعالان شذې د نیدا پروانی په ګډون باندې لا هم د طالبانو په زندان کې ورځ شپې تیروي د دوغو خلکو چې طالبانو بنديان کړی دی او محکمه ور باندې نه د دایره سوی د دوی څه حق دی
مننه ملاله جان د دې حق ده چې ډېر په عزت را خوشی شي او اصلا د حق نه دی چې د زندان کې وي ځکه الله پاک ویلی دی چې ستاسو حق څوک درته پرازایت نه درکوي په زور ترې وغواړی په زور ترې واخلی نو د حق غوښتل خو کوم جرم نه دی آیا دا په جرم کې حسابیږي چې دا نجونې ښځه خپل حق غواړي چې موږ ته خپل حق راکوي هغه حق چې الله تعالی موږ ته راکړی دی اضافه خو یې څه نه دی غوښتی یوازې خپل حق یې غوښتی آیا دا جرم دی په کوم جرم یې دوی زندانونو کې اچولی دي دا اصلا جرم نه حسابیږي کوم قانون کې کومه ماده چې د حق غوښتل بس جرم دی هغه به زندانونو کې شپې ورځې تیروي او که دوی وایي چې محرم د محرم خبره دا ښځې نجونې چې په زندانونو کې اچولې محرم دوی محرم دی کوم دی محرم یې په کوم حق یې دوی زندانونو کې اچولې دي او زه خو دلته وایم چې دلته ستونې پنج دی دلته یعنې د دې پالیسۍ ته څوک نه پوهیږي چې دا ولې د میرمن نیکبخت د زندانه د خلاصېدو لپاره خپله د امارت اسلامي غړی خبرې کوي چې زموږ ښځینه پولیس راغلې او دا یې راخوشي که څنګه ته ښځینه پولیس ته ته اړتیا لرې خو ښځینه ډاکټرې ته یې نه لرې ښځینه استادې ته یې نه لرې او دا په اجتماع کې نو په زرهاو داسې نور مسؤلیتونه دي کارونه دي چې هغه د یوې ښځې د یوې جنۍ مربوط کیږي آیا ته هغو ته ضرورت نه لرې نو بس دا استادانه چې مثلا یو خزه استاد نه وي یو زموږ ډاکټر نه یو موږ ډاکټرانو ته اړتیا نه لرو موږ همدغه څه یعنی چې دوی خپل یې دا بیان وکړو چې موږ خزینه پولیس یې موږ خزینه پولیس ته اړتیا لرو یو کور دی د تلاشي نو یعنی باید یو خزه تلاشي شي نو هغه خو نشي کولی یو نارینه تلاشي خو ته یو خزه ضرورت ده مثلا یو مشکوک خدا جنۍ وي باید هغه تلاشي شي نو هغه خو یو نارینه نه شي کولی دې ته یوه ښځه یوه جنۍ ضرورت ده یعنی سل فیصده د ښځې د یوې جنۍ یعنی په اجتماع کې شتون یعنی ضروري دی دوی ولې نه پوهیږي او هغه زموږ خویندې چې په زندانونو کې اچولی دي په کوم حق د حق غوښتل خو جرم نه دی او د هغو سره محرم چیرې چې تا په میاشتو په کالونو هغه زندان کې اچولی دي ته یې محرم یې نو زموږ خواهش دا ده چې په ډېر عزت او احترام یې یعنی دومره وخت یم چې ضایع کړی دی ورباندې ښه نه دي کړي باید هغه راخوشي شي نو دا جرم نه حسابیږي او دا خپل حق دی چې موږ ترې غوښتی دی او دا زموږ خویندو میرمنو اضافه یې هېڅ هم نه دی غوښتی چې پوهنتون دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي د مکتب دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي هغه د کارونو زمینه موږ ته بېرته مسایل کوي داسې کورونو کورنۍ موږ دلته لرو ملالۍ جانې چې هغه سرپرست نه لري هغو جنګونو کې خپل خاوند خپل ورور خپل پلار د لاسه ورکړی دی همدا ښځې وي چې دوی کار کوو خپله حلاله نفقه یې پیدا کول خپلو اولادونو ته هغه اولادونه ډوډۍ ترې غواړي نو دا چې په کور شي اقتصاد یعنی کوم حد ته رارسېدلی دی تاسو د خلکو ته د کار زمینه نه برابروئ هغه څوکم چې هغه په کور کړل ښځو ته د کار حق نه ورکوئ نو دا به څنګه شي دوی یعنی په خپل حکومتاره کې پاتې راغلي دي. یو طرف ته رسیدګي دوی نه ده کړې، که دوی وایي چې نه موږ امنیت ته ډېره پاملرنه کړې ده، نه نه ده کړې. موږ شاهدان یو چې اوس هم د نجونو نه د ښځو نه د لاس نه یې موبایل تښتول کېږي، او بیا ورشي یعنی دا هغه قضیه ده چې زه خپله شاهده یم، ورشي اماراتي ته ووایي چې دا موبایل زما د لاس نه یعنی وتښتاوه، نو هغه ورته شکایت کوي، دا ورته وایي چې زه هم غال یم، خپل مال دې وساته. نو دا څنګه چې ته هم غال یې، زه هم غال یم، یو بل هم غال دی، نو دا څنګه حکومتداري ده چې په رڼا ورځ کې زما د لاس نه زما د دستکول نه موبایل اخلي، زما پیسې اخلي، او د دوی ښه وینا دا ده؟ دا نه ورته وایي چې موږ به یې څېړنه وکړو، موږ به یې پیدا کړو، موږ به یعنی بدلداری ورته ورکړي. هغو جنۍ ته ویل کېږي چې زه هم غال یم، د خپل مال ساتنه دې وکړه، د خپل موبایل ساتنه دې وکړه. نو دا موبایل خو هلته لاره کې نه و پروت، خو موبایل یې لاس کې و، د لاس نه یې واخیست ویتښته، او د هغو نه څنګه ساتنه وشي؟ نو نه د بس د امنیت طرف ته توجه نه ده کړې، نور اقتصاد هم هسې دی، نو د تعلیم نه دومره موږ لرې پاتې یو، د خلک در په درد دي، دې ته توجه نه ده کړې. نو زه نه پوهېږم چې دوی په څه باندې مصروف دي، دوی څه کوي؟ او دای وی چې موږ نوی نصاب جوړوو موږ نجونو ته، کوم دی نصاب دوه کاله شو؟ آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ یوه ثانیه، یوه دقه، یوه هفته، یو کال، یوه میاشت، او دوی وایي چې خیر، آیا تاسو د وخت بېرته راګرځولی شئ؟ د ښځو د نجونو د وخت چې تېر شو دوی په سختۍ کې درکړو، دا بېرته ورکولی شئ؟ نه. نو زه نه پوهېږم چې دوی څه ته توجه کوي، د دوی هدف څه شی دی؟ نه امنیت شته، نه اقتصاد شته، نه د کار زمینه چاته برابره ده، هسې تقاوتونه یې د خلکو نه دي ورته ورکړي، نو نجونې د درس نه محرومې دي. نو په دې هېواد کې څه کوي؟ یوازې د ښاروالۍ ته لږ توجه کړې ده، سړک جوړ کړه، نو چې د خلکو اقتصاد خراب وي، تعلیم نه وي، نو هسې بې تعلیمه خلک به سړک څه کوي چې جوړ وي که نه جوړوي؟ نو تاسو تعلیم ته اجازه ورکړئ، بیا ورته سړک جوړ کړئ، بیا ورته ګلدانونه جوړ کړئ، چې هغه یې په قدر پوه شي. څوک چې علم ونه لري هغه د ګل په قدر څه پوهېږي؟ هغه د سړک په قدر څه پوهېږي؟ نو هغه بېرته په سلو فسادونو اخته کېږي، هغه څوک چې د کار زمینه ورته مساعده نه وي. نو تاسو مشکلات دي ملالۍ جانې، زه نه پوهېږم چې دوی کوم طرف ته توجه کوي، نه امنیت چې د صحت طرف ته دوی توجه نه ده کړې، چې بس یعنی د نرخونو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې، چې څومره پورته دي، د بېوزلو خلکو ورته توانایي نه کېږي چې څه د خوراک دپاره واخلي، دې هیڅ ته توجه نه ده کړې. بس هس روان دي چې غونډه ده، کار دی، یو دادی، بس هیڅ هم نشته، لکه د دروغو، یا لکه یو څوک چې مسافر وي هلته وي چې دوی شپشته یا نور نشته، نو دا څه کوم؟ دوی هسې په ډاډه زړه دلته نه دي راغلي چې دا زموږ کور دی، دا باید جوړ شي، دوی ته باید توجه وشي. لکه یو څوک چې مسافر وي، یا مثلا کرایه نشین وي په یوه کور کې، چې دلته دوی شپه یم نور به نه یم، هسې یوه مسله روانه ده.
مننه آغالی خورم، زبرت تاس ترازم. آغالی یوسف زیست تاس څخه به هم د شذو چې څومره زیان ویني دوی د حکومت ته پالیسوی لکبله، یا د چارواکو د څرګندونو لکبله. د خړو نړیوال سازمان یوې خبرې ته ستاسو پام را اړوم، چې د ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه به شذې پرې کوي، او دوی ویلې دي چې د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1,000,000 میندې او کوچنیان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نسي ترلاسه کولی. د دې یو لامل دا هم دی چې په نړیوالو موسسو او همداراز ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار باندې طالبانو بندیز لګولی دی، دوی نسي کولای چې کورنیو ته دغه مرستې چې ورته لازمي دي ورسوي. ستاسو په نظر دا څه ډول یو پالیسي ده چې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، او بلې خوا ته بیا د طالبانو چارواکي دا ډول څرګندونې کوي چې دا د خارجیانو یوه غوښتنه وه چې ښځې دې په دفتر کې کار وکړي، په داسې حال کې افغانان دغه مرستو ته اړتیا لري، او ښځې تر ټولو لوی، لکه د خوړو نړیوال سازمان د خبرې پر اساس، ښځې تر ټولو لوړه بیه پرې کوي؟
ملالۍ جانې، دغه لکه نورو دغه شل کالو نه دې طرف دې خواته د نړیوالو د خپل کومکونه چې افغانستان ته رسوله،
دا ټول د خزې تل د کورنۍ سروې کوله او ډیر د دوی حق د دوی لپاره د کومکونه په کورو کې ورته راوړه. اوس نن سبا خزې اوس بیکاره شوې دي، ماسات هم دوی باندې کار بند کړی، طالبان هم بند کړی ده. دغه سروې چې دوی ورځي دا نارینه چې ځي دوی ځي هغه نارینه دوی سروې کوي، او هر ښځې چې به خپل کورونه کې سرپرست لري لکه خپل دغه تیره جنګونه کې خپل خاوند یا ورور پلار د لاسه ورکړی سرپرست په کور کې نشته، نو هغه نارینه هم د تاس نه د ایران نه د دوی دروازه ټکوی نه شي چې د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی نه هغه تذکرې کومک په خاطر تذکرې راوړي. نو مخکې ما تاسو ویل چې دا کومکونه جامع جهاني نه راځي، ډېره ښځې کومکونه مستفید شوی نه ده او نه مستفید کېږي، ځکه چې دغه مشکل ده چېرته چې د دوی د ښځو اجازه وایي چې دوی په دغه سروې کې د دوی برخه اخیسته په هره کور کې دوی ته کوله او نږدې نه د دوی ژوند دوی لیدله چې دوی څه مشکل ستونزې لري، هغه کسان مستحقینو ته باید دا کومکونه رسېده. نن سبا دا نارینه په ډېره کورونو کې دوی دننه تلی نه شي، ځکه چې دوی ته اجازه هم نشته او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي چې د دې خل سره باید خبرې وکړي بدون د محرمونه. نو دا ستونزې ده، او دغه کومکونه چې په وخت سره د خلکو ته ونه رسیږي دا موږ سخت جمعي په مخ لرو، ځکه چې ډېره مشکلاتونه ستونزې به زیاته شي، فقر ډېره زیات شوی ده، بیکاري هم پسې زیاته شوی ده. فکر وکړئ چې یو نایا یو شاروالي د ښکار لپاره یو شل یا پنځه ویشت کسان دا غواړي، تقریبا د زر کسان نه زیات راځي چې ما په دغه کار کې استخدام کړه، ځکه چې نارینه لپاره هم کار نشته او ښځینه لپاره هم کار نشته. عام په کورنۍ کې عام نارینه بیکاره شوی ده، عام ښځه خو بیکاره ده، په دغه دوه کالو کې ښځه بیکاره ده، او اوس هم ښځه په دغه کورونه کې ځان ته یو تولیدي شیان جوړوي چې زه هر رقب د خرڅ کړم د خپل د کور د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم، او دوی چې خپل شی چې تولیدوي په کور کې لکه د صنایع دستي یا لکه مواد غذایی هغه په بازارو کې دوی فروشات نه لري، ځکه چې پیسې نشته او خلکو ډېر فقر کې دچار شوي دي، او هغه کسان چې مخکې پیسې لرله اوس هم دوی په دغه صدار کې ده چې ځان د افغانستان نه راوباسي. او تاسو وینئ چې پاسپورت ریاست څومره بیروبار ده، هر ورځ خلک په دغه علاقه مندی لري چې د افغانستان ځان وباسي یو بل مملکت ته لاړ شي، چې خلک نور کسان چې بل مملکت ته تشي کوي. فرقه د دوی خبره ده چې اقل مونږ ته خو یو کار مثلا مسایي چې اقل مونږ خو خپل فامیل لپاره خو نفقه پیدا کوي، چې مثلا مونږ به شي وکړو، نور هم چې د دوی کار کم شي، نورم چې ستونزې نورم پسې زیاتېږي، اقتصاد نورم کمیږي. هر څونه چې د خلکو اوس موږ چې د لکه دغه چارواکي چې دا خبره کوي چې همیشه دا ښځه خبره یادې چې د ښځو حق زیات ده، د نارینه حق زیات ده او د ښځو حق کم ده، خیر تاسو یو مهرباني وکړئ نور توجه په دغه فابریکو باندې وکړئ. داسې یو فابریکه تاسو ایجاد کړئ چې هلته ښځو لپاره هم چې کوم بخش چې ښځه ډېره وارده ده هغه دوی لپاره یو فابریکه جوړ کړئ چې کم از کم یو څه ناسته په دغه فابریکه کې کار وکړي، خپل نفقه لپاره خو فامیل لپاره خو نفقه پیدا کړي، یا د نارینه لپاره تاسو فابریکې برابر کړئ چې دوی لپاره زمینه د کار مساعد شي. او د سواد خو ډېره مهمه خلک چې موږ خو د خبرې وکړو چې موږ چې د مخکنه چې دا ګلدانی او دا ګلدانان جوړ کړو او دا چارېګان جوړ کړو، او دا باید خلک ته باید زده کړه ورکړو چې دا ساتنه باید رقم ساتنه وکړي. نور مملکتونه تاسو وګورئ چې نور مملکتونه کوم ځای ته رسیدلی، سوار کوم ځای ته رسیدلی او د هلمې کوم ځای ته رسیدلی. موږ هر ورځ شاته ځو، او موږ افغانستان چې دی یو داسې یو افغانستان لرو زراعتي د هیڅ شي نه موږ کمبود لرو، نه د معدن نه د زراعت نه د هر څه لوړه مملکت ده، خو متاسفانه چې سواد مو ډېر کم دی. باید د هر څه نه موږ باید په سواد کې باید توجه ولرو چې موږ څه ضرورت ده چې یو انجینر موږ نن سبا یو انجینر لرو، انجینر موږ د بهر مملکتونو نه راغواړو، لکه اوس نن د ترکیې راغواړو د چین راغواړو، ولې موږ خپله دلته کار نه کوو؟ نو دغه د دې مخونوی باید ونیول شي، ځکه چې خلک باید خلک ته باید روی ورکړي چې خلک په درک افغانستان که باید پاتشي نور افغانستان ترک نه کی زکه چې هر ورځ خلک دغه ځای نزي تاسو ویني چې نور زونه کسان په دغه د کیشتګانه کې دوی راکېږي څونه کسان ټول ماجینه بیچاره دغه د ماینځ دي دغه مول لپاره دغه درد دغه مول لپاره
مانه نډیره اغلی یوسستی اوریدونکو تاسو زموږ را آزادی رادیو څخه اوري د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي لخپل میلمنو اغلی لطیفه خورم وردک او اغلی ممتاز یوسفسی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو